هیله لرم چې د مکتوبونو ور ورسیږي تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ په یو بل یو سات خبرونه کې ساس هر کله کو په دې هله چې روغو سیاوري چې د افغان حکومت د افغانستان سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له داشن به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلې ځي وشنې پاړه هر اړخیزي اڅړنې کوي. دا یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د غزني چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو نن په یوه حمله کې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې مسؤلیت اخیستی، شاوخوا 8 تنه وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات
1398 د کمیسیونونو نوی مشرتابه د 1398 کال د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه توانېدلې چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرز عملونه او لوایح دغه انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی دغه راز وویل، شفاف او سرتاسري انتخابات کولی شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخابات خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ویلي چې دغه انتخاباتو وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. د غزني چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزني دیوالي ویان محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د هوایي بریدونو کمانډوز واکونو پر وسلوالو د وزنمرګي امبریت کوونکي د واسکټ د چاودنې په ترڅ کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او ناوي ولسوالۍ کې اوښتي.
د مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سرگروپ شان به نام سیلاب و مسئولیت
د قرهباغ ولسوالۍ لپاره د سیلاب په نوم د طالبانو دی و سرگروپ او د دې ولسوالۍ لپاره د ملا زاکر په نوم د طالبانو د استخباراتو دی و مسول په ګډون ټول ټال 30 وسلوال طالبان په دې حمله کې وژل شوي، 2 تن یې ټپیان شوي او همدارنګه 3 وسلوال د افغان ځواکونو لخوا ژوند نیول شوي دي. چارواکو ویلي چې د ناوی ولسوالۍ اړوند په موسی کلیم سیمه کې 15 وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې 3 وزن وژونکو ورسره د پامانی کول چې د یو واسکټ وچاو دي. د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د شپکلنې وژل شوې ماشومې مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تېر لمریز کال د هود په 9 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو مهسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 300,000 ډالرو غوښتنه کړې وه. د مهسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برأت ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې د جون تر 10 مې 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه هغه کسان دي چې له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. اوچا ویلي چې په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې ناامنی او نور ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پولیس وای حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې اته کسان چې څلورې پولیس دي وژل شوي او له دیرشو زیات ټپیان شوي دي. د اډیره اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یو ناکه بندي ده کوټلا سیدان وتوی په درابن روډ باندې هغه تا زمونږ سپیان پړی وټی په مورچه کې هغه دوا ټارګټ شوی دي. زمونږ چې کوم شهدا او دوا د هسپتال ته روړل شو دلته نه مخ کې یو خزه په بورکه کې بارود سره پټه ناشته و هسپتال کې چې کوم دی نو دوا پولیس والا شهیدان دي او سرور پکې سیویلین شهیدان دي.
روغتیایي چارواکو ویلي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. د پاکستان پولیسو ته څرمنه معلومه وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسلوالو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو ترمنځ پکې نښته شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله. په تېره فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې یوې ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول ځان وژونکي حملې مسؤلیت اخیستی. په دې پیښه کې د دې ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژل شوي وو. او ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډیر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغه د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول کېدل غندلي دي. دا د افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
د مغلزه دی رادیو ناوړی وړاندې پر خبرونه کې دا مطالب لري. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی دی.
زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سولې لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلوده هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په بکمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شوي کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. همداشان به د دغې موضوع په اړه واوري چې د سیاسي چارو د پوځي چارو افغان کارپوهانې په اړه څه نظر لري.
کوماندو کې استطاعت باید په هر ځای کې استعمال نشي. ډیر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د کندهار په ورستۍ برید کې له 300 میلیون افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته زیان اوښتی چې باید جبران شي. په دې اړه به له سیمینا نور حال درکو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. موغلا ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهمه دي او تازه ماموریت هم خوشبيني رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پاړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل پاړه لیکلي خو جزئیات ندی ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پر دیس پراپور کې.
په افغانستان کې نن سبا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرې ګرمي دي او هر ګام چې په دې برخه کې پورته کیږي د افغانستان خلک او دغه هیواد حکومت هر کله کوي. تازه افغان حکومت د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت د لپاره هم خوشبيني څرګنده کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې په یاد برخه کې د خبر مختګونو په هدف خپل نوی ماموریت پیلوي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزند یک شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
زمي خلیزات هتي د افغان سول لپاره تر اوسه مستمر یا غزمنې وي او دا کوخونه چې روان دي او یا اوس یو تازه هوټ اعلان کړی دی د ازمنګ لپاره د هر کلی ورده او تم مداده چې هغه چې د زمي خلیزات شروع کړی دي هم د سیمه ایز دی او نړیوال اجماع په تاسوت کې او هم د دې لپاره چې زمینسازی وشي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره مهمه او اغیزمنه دي.
په خټه افغان د امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استاذ سره و پړاو خبرې کړې دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو نه کارونی او په دې برخه کې د تضمین د ورکړ په موضوعاتو راټولوي. خاغلی خلیزاد دغه ټویټ داسې محل کړی چې هاخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې وکړي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د زلمی خلیزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي چې دا ځل ممکن خلیزاد له طالبانو سره پر یو شمېر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړ راشي او نور امریکایانو هم دا حس کړی چې په افغانستان کې د جنگ د لارې کامیابي او کامرانی نشي راتللی. نو داسې ضرورت شته. زه خپل په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دې ته امیدوار دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي. دا چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دوی امضا کړي، بیا خپل مذاکرات کوي. نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینۍ په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو غړي لینزي ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقوله غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي، موږ اوس له خپل متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او د داعش په څیر د ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، هغه څه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري. او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د سولې په اړه له وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی او د په ځانګړي ډول د وروستي ماموریت په اړه باندې ویلي دي چې دا به د افغانستان د سولې له پروسې سره په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو افغان حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغان سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدو نه د خلیلزاد هدف طالبانو سره پړاو خبرې دي. لدې ډلې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا به پاتې وي چې هغه به هم په آخري مرحله کې، او شاید به دا وي چې امریکا او خلیزاد مخکې ویلي وو چې هم وربند شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي. نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی، موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوراً دا شاید ډېر په ګټه د زموږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټول جال د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نه وي، هغو پورې باید موږ په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د همدغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیزاد یو نوې اجنډا باندې
فکر کوئ چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي وستاد چې تر ډېره به پریکړه کوونکي وي؟ ولې
زه هم دغه فکر کوم چې یعنې دوی غواړي چې اول افغانستان سره کاتم په پړاو شروع کیږي دې خبرې آغاز شي او تعهدات کې نو واخلې چې دې حکومت سره او قانون سره څه کوي پس لږ به بیا دوی هغه نهایي کیږي او نړیوال په سطح به فیصله اعلان کړي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 11 د سپتمبر څو کال مخکې پیل کړو یعنی تماشتا خوشبینیشته چې تر دې 11 د سپتمبر دا تمام کی بلې
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبان سره او د افغانستان په ځای کې جنگيږي نو وګورو دا عملا د پورې اړه لري چې دا نوې سیز خپل خلیزات شروع کی چې څه خبره را وباسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین دوی کولای شي چې نږدې کی د آخري توافقات لپاره او وی به موږ دغه اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نه مخکې دا مسله حل شي چې هغه مغه سپتمبر 11 دی دغه نه مخکې.
اگلا ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی او چیز مکم کار اجمل تورمان اور سر ملک کولا
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
مندنی خی چې د افغانستان ملي شورا د فساد لامل زیان لیدلې د فساد سره د مبارزې د څار او ورزونې د ګډ خپلواکي کمیټه میک په تازه راپور کې راغلی چې د ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده. په دغه راپور کې ډېرې زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې خو تر ټولو مهمه د ملي شورا د غړو د شتمنیو نسب ته د پروژو په تړونو او د وزیرانو په کاندیدیدو کې د دوی ښکیلتیا د ولسمشر د ځینې تخنینی فرمانونو ارزونه او داسې نور. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکي کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بیلابیلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه راپور په اساس چې د ولسی جرګې له 200 غړو مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې خی چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلي دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و. ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنینی فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نسب تېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برداشت هم اشاره شوې ده، په دې معنی چې ځینې استازي جرم کوي خو نه تعقیبېږي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد دا ده چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور د رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. د دغه کمیټې اجرایوي رئیس میوند روحانی وایي ممکن د دغه لابیګریو تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا بنظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونې لپاره ځي. وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. بیا وکیل پروژه ارزوي، راپور لیکي او قراردادي ته وایي چې دا سړک مو باید څه کال خلاص کړي. نو ولې خلاص نه قراردادي ورته وایي په تړون کې نشته چې څه کال د خلاص شي. دلته نو وکیل منفي راپور لیکي، وینو چې زیان رسیدنه نشته. ولې یو کس منفي راپور خپور کړي او کوم ټیم چې ارزونه ته ځي عملی پلان دی نه لري؟
پلان عملی پروژه نه بشته باشه.
د راپور موندنې ښیي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووځي د 200 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکي کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دیوی دیتا ضرورت ده چه سیڑنه باید معیاری او پر اسناد ولاړی وي. دغه کمیټه چې دا راپور خپور کړی مونږ یې په ټوله کې نه ردوو، ځکه افغانستان دی او مونږ ټولنه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته، خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکاره دی او فساد پکې لوړې سطحې ته رسېدلی، دا هم له انصافه لرې ده. ښاغلی عرفان، سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي، وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر دوو کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس راورسېد، د پکتیا په مرکز ګردیز کې څو شېبې وړاندې درنه چاودنه رامنځته شوې ده. دا چې په دغه چاودنه کې تلفات چاته اوښتي که نه، د چاودنې نوعیت څه دی، همدا اوس را سره لسیمې زموږ خبریال احسان آریان د ټلیفون په مستقیم لیکه دی. آریان صاحب، ستړي مشئ، مهرباني، دغه چاودنه د ګردیز ښار په کومه سیمه کې دقیقا رامنځته شوې دا او تر دې دمه د تلفاتو په اړه لومړنی راپورونه اتسه دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تقریبا نن ماسپښین نه وخته کابو 3 بجې او دیش ته څنګه رامنځته شوه چې دغه چاودنه د مرکز د حوزوي روغتون او د پوهنتون ترمنځ یوه کوڅه ده، په دغه کې رامنځته شوې ده. په همغه د پېښې په ځای کې د پکتیا مرستیال علي عبدالولي صحیح رسمي سره په خبرو کې وویل چې ترجمه د زرمات ولسوالۍ د محلي پولیسو او یا د خلکو کمانډان دی عزیز احمد په نوم، هغه په دې پېښې کې وژل شوی. یو بل ډرایور چې لانده سر دې موټر کې و، هغه ټپي شوی. دا تر اوسه پورې لومړني جزئیات دي. موږ بیا هم په سیمه کې له نورو سرچینو سره خبرې کوو. د محل موږ د پکتیا ولایت حوزوي روغتون ته راغلی یو او غواړو چې د مسؤلین د دې روغتون د مسؤلینو نظر هم لزان سره ولرو.
آرین صاحب، د چاودنې نوعیت معلوم شوی؟
په خپل د عبدالولي صحیح د معلومات مخې چې وایي موټر بم، خو د مرجزيات فرضل چې موټر بم، خو معلومه نه ده چې موټر بم هم دلته ولر وو که کوم لول ته راغلی وو، یو په حرکت کې وو. وایي د څېړنې لا دوام لري او سبب یې تاسو سره
او تا بندل تا با شاو خواه دستوگنی کورونه می تاسی و کسای ادکل دا حوزوی روختون و پانتون ترمنز شاو خواه کورونه تا زیان اوخته یک سنگه؟
دلتا چه ما دا چاودنی تخیر تقریبا پا 50 متره که ما چکم بلند منزل یا الورپوری زوادانه ولیده دا آغوش شیطول ما دا شوی پا خپلا دا سین و سزون که هم وای چه من تر دیر لر زاید دا چاودنی غق واوری دا خو بیا هم مونږ په سیمه کې هم له خلکو سره خبرې کوو او اوس د پکتیا په حوزوي روغتون کې یو او دلته به د روغتون له طرف سره مونږ خبرې وکړو چې څومره د پېښې ټپیان او
ډېره مننه آریان صاحب. درنو دوستانو، زموږ خبریالو په پکتیا کې احسان آریان چې په مرکز ګردیز کې د شوي موټر بم چاودنې جزئیات ورکول، وایي چې لومړني معلومات وایي چې د دغه حملې له امله تر دې دمه یو کس چې د زرمت ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندانو د عزیز احمد په نوم دا وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. دا لومړني معلومات دي. وروسته به په نورو خبري سرویسونو کې هم په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوو. بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلې وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. دفاع وزارت دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د تېرې دوشنبې په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډو ځواکونه ووژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپورونو له مخې عملیاتو ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پښو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د ښوونې روزنې تجهیز او تجربې له مخې په سیمه کې ساری نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغه پیښو وروسته هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوې چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي. هغه وایي له شک پرته هر هغه حمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي څېړل کیږي. د اب کمری حمله هم جدي څېړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوې، څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمېر افغان کمانډو ځواکونه د تېرې دوشنبې په شپه د بادغیس ولایت اب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل سول چې د چارواکو په وینا 15 دغه ځواکونه پکې ووژل سول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډو ځواکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې درون بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیري وایي چې افغان کمانډو ځواکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نه شي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایه باید دوی وشي، باید لارې د ځمکې له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو په سر اړیکې ترنګلې شوې. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برتانیا د تیلو لیږدونکي کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، نور حال راکوي.
ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې، خو په دې اړه چې دغه عمله چېرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلی او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی، خو تهران دغه ادارت کړی او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅیرمه اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د برتانیا د دفاع وزیر امپینی مورډاونز د شنبې په ورځ د ایران لخوا د ستینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي کښتۍ نیول دښمنانه عمل وباله، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برتانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي. د برتانیا حکومت په 13 ساعتونو کې د دې قضیې په اړه په لوړه کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړي دي. لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناک لاره روان دی او په وړاندې د سنجول شوي خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل برتانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې برتانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیکې چې برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپي لیدلې ویل شوي چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک ویل شوی برتانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي دا یو ډیر پاروونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کب نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ. هغه ادعا چې برتانیا او د نیول شوي کښتۍ شرکت رد کړی ده.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام، او دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس هم 4:30 شوې. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډې اعلامیه کې چې دواړو کمیسیونونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تل یا میزان په 6 ترسره کېږي. د غزنی چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو او چاودنو کې شاوخوا 10 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي. د غزنی لیوالي ویان محمد عارف نوري ویلي چې د هوایي بریدونو کماندو ځواکونو او پر وسلوالو د یوه ځانمرګې برید کوونکي کې د واسکټ د چاودنې په نتیجه کې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په قرباغ او ناوې ولسوالۍ کې اوښتی ده. په کابل کې د 6 وژل شوې ماشومې مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وه. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تیر لمریز کال د هود په 19 په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برعت ورکړ. پولیس وایي حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې. وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 8 چې 4 پولیس دي وژل شوي او له 10 زیات ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان پولیسو ته څېرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو 2 غړي وژل شوي. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون ورکړی او ویلي چې دا د ترهګرو کارو. ایران وایي د نیول شوي برتانوي کښتۍ ټوله 3 عمله مسؤونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی، خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالونو د کرکټ مهال د هندستان په اتر پردیش ایالت کې د نړیوال جام سیالیو لپاره پر تمریناتو بوخت. په یوه ازمایښتي لوبه کې د هغه ایالت د مالونو لوبډلې ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه کې افغانستان مالونو لوبه ډېر سروش کې کوم ځانګړی چې لوبه په نوښت په هدف د افغانستان کې د 5 لوبه په فکر ماتې وکړه.
د یادونې ده چې افغان لوبډله به د جولای تر 1.5 نیټې پورې په هندستان کې خپل تمریناتو ته دوام ورکوي. تر ټاکنیز پړاو وروسته د کابل الف او بی هندبال لوبډلې ترکیب اعلان. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د 2 لوبډلو ترمنځ چې پکې د 160 خزینه او نارینه لوبغاړو برخه اخیستې وه د بدني روزنې او ورزش ریاست په نظم کې ترسره شوې. دا لوبې د خپلواکۍ د بیرته سلمي کلیزې په مناسبت او د غوره سیرو د پیژندلو په هدف د کابل الف او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. او د مصر په قاهره کې د الجزایر فوټبال لوبډلې سینیګال ته د 1 په ورکول سره د 2 ځل لپاره د افریقي ولسونو د فوټبال اتلولي وګټله. د دې لوبې د پیل په 2 دقیقه کې الجزایري لوبغاړي بغداد بنجا وتوانېد چې د خپلې لوبډلې لپاره ګول وهنه وکړي، خو مقابله لوبډله تر اخره پورې په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. الجزایر لوبډلې له دې وړاندې په 1990 کال کې هم د فوټبال دغه اتلولي ګټلې وه، خو سینیګال لوبډله بیا په 2002 کې پایلو به تر رسیدلې وه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ناجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته 2 خپرونې د انصاف په لټه کې ورک شوي عزیزان خپرېږي. که علاقه لرئ نو دا هم راسره واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل ویغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې کابو اته کال کېږي چې د مس عینک د کان د کیندلو لپاره یو پروژه راغلی او دغه پروژه د دوی په ډیرو کلو کې پیل شوې ده. دوی حکومت ورته نه ځمکه ورکړه او نه د ځمکې په بدل کې پیسې. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی اکبر خان او ورپسې به د قانون د وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
د ما نوم حاجی اکبر خان دی. میشه د کمیسیون مسؤل یم.
مشکل هم څه و؟
مشکل خدا دې چې موږ د امریکا اته کال کېږي یا نه کال کېږي چې کین سره قرارداد کړی دی چې کمپنۍ سره نو لا تر اوسه پورې د مځکو استعمالات هم د سویا یا تان راځي خدا هم د کډېره په فساد کې کړی ټول خلک راځي او دلته راځي او بس خپل کمیشن غواړي او ځکه بیرته ځینې چا ورکړی او چا نه ورکړی.
د ځمکه چیرته
دا د میشي عینک چې دا کوم تعمیرونه دي جوړ دي؟ دا د میشي عینک په خاورو په پټه کې جوړ دي. او دا د میشي عینک په کلي باندې د چینایانو تعمیرونه جوړ دي. دا د موږ کلی ده.
مخکې د دې نه چې دلته تعمیرونه جوړ شي او چینایان راشي دا قرارداد چې وکړو دغه ځمکې کرنیزې ځمکې وي که کلی وو؟
دا صاحب کلی وو دوه کاری درې څلور پنځه کاریز وو زر ونې خو تنا د موږ د بادام وې په میشي عینک چې په وزارت معدن کې بیا سونه موجود دي څو ونې وې بادام وو زردالو وو کلی وو رس وو خو چې کله لاړو پاکستان ته درپسې راغلو بس دلته دوی ورننوتل ذاتي ټول کلي په زور وایست یو موږ نه
ښه. دلته به څومره خلک اوسېدل؟
تقریبا پنځه کلي اوسېدو نو په پنځو کلیو کې چې سلسل حساب کې نو څلور پنځه سوه کوره خو
د کلي د مس عینک دغه پروژې سره نږدې وو.
دغه د مس عینک پروژه چې دی دا د موږ د حاجي اکبر په کلي زما کور باندې جوړه ده. دیوالونه ستا دا کلی دی له بېخه وښکل کاریزو ته یې پیپونه واچول چینایانو ته یې اوبه تېرې کړلې. دغه مځکې د عادي زراعتي مځکې چې قوالی موجودې دي د مالي ټکسه موجود ده هغه یې په لوډونو باندې هواره کړې دیوالونه یې کتاو کړل. یاتان راځي هغه چې راشي وګوري و اسناد راوړي چې اسناد ورته کوټه کړو هغه وایي چې دا به څه رقم کېږي. یا سکل فیصله را سره وکړه چې دولس لکه روپۍ په جرم باندې درکړو دا نور خلکو دې پنځلس سوه شپاړس لکه ورکړي دي. دا میشي عینک دا سرک په دې مځکو جرته وي د هو په مځکه کې.
حاجي صاحب دا مشکل هم کوم ځای ته رسولی؟ والي پې خبر دی؟ د لوګر والي
قربان ډېر زیات څه خبر ده. والي ته خبر ده، ولسوال ته خبر ده، وزیر صاحب ته مې عریضې ورکړې چې تا کار خلاص ده. د مځکې تصفیه شوې ده، سروې شوې ده او د مالي ټکسونه موجود دي. هغه وایي چې اراضي ته وي سهاره وزیر د اراضي و د معدن دواړه یو دی که نه. نو بیا مالي چې خوږې وزیر صاحب دې نه دي چې دا اسناد را سره موجود دي. وزیر صاحب دې لیکلي ما ته معلومات نه کېږي. هغه ته ورله هغه ته ورلم هغه وایي هغه ته ورله ډېر زیاته تیاره ده، خدای دې خیر کړي.
نه وزیر چې لیکلي چې دوی ته ځمکې په بدل کې ورکوي او که نه قیمت یې ورکوي.
وزیر وایي لیکي چې بېخي ما ته هم دې معلومات نشته. یو وره ورلم وزیر ته مې عریضه وکړه کافي را سره موجودې دي. وزیر وایي لا تر اوسه د میشي عینک په مځکو نه یم خبر. خو مطلب دا ده چې د ملک څوک کار نه کوي او موږ ډېر غریبانان یو. موږ اقتصاد ضعیف ده چې داسې پیسې را سره وایي کار په یو میاشت خلاصېدی.
نو آرام خو به نه یي نه. ستاسې به دا شکایت کوم ځای ته رسولی که نه؟
ولا صاحب انګلیجاني ته م رسولی ده، مادن ته م رسولی ده، دوه وره خپل مارک رسولی ده، والي د لوګر ته م رسولی. ولسوالي کې خو روزانه سره ناست یو او ډېر زیات خلک تکلیف دي او ډېر غریبانان دي. په مشکې کې، په خاکي جبار کې او په غلدره کې، په آیفران کې، په ټولو منطقو کې خپاره دي ټول خواران.
یعنې دا خپل کلی او کور او دا ځمکې پرېښي اوس نورو ځایونو کې میشت شوي یستئ؟
صاحب دومره بې خبره حکومت ته دغه نه ده. حکومت خبر دغه دیوالونه معلومېږي چې دا کلي م کډه کړي دا چېرته تللي دي هېڅ پوښتنه نه کوي. عریضه چې وګرځو نو دا خبره د مطبوعاتو دنیا ته رسېږي. هر سړی چې راځي دلته خپل کمیشن غواړي زیاتي بېرته ځي.
خستا مشکل به ورسو یو ځای پورې خو به یې ورسو.
ډېر عمر درکي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لوایاند خاغلی عبدالقدیر مدفی سره شریک کړه. جناب مدفی، د لوګر ولایت د مس عینک د کان د سیمې نه حاجی اکبر خان د سیمې د اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو اته کاله کېږي چې د دوی په کلو کې د مس عینک د کان د کیندلو پروژې خپل کارونه پیل کړي، خو د دې پروژې په نتیجه کې د دوی ډیری کلي او زراعتي ځمکې له منځه تللې دي. دوی وایي په دغه موده کې حکومت نه دوی ته ځمکه ورکړه او نه یې ورته د ځمکو په بدل کې نغدې پیسې. په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت.
په مثالنه کې موږ وو کلی لرو او په وو کلو کې تقریبا 393 کورنۍ چې هغه تثبیت شوي دي. په هغه سیمه کې چې موږ د مثالنک پروژه لرو، په هغه سیمه کې به د اسکان مجدد یا د هغه خلکو د انتقال لپاره هغه سیمې ځانګړې شوي، ځایونه چې ځانګړې شوي، په دوی کې به دوی د ټولو ځمکو، حتی د ونې، حتی د تجارت، حتی د شغل او هر هغه خساره چې دغه کلو ته رسیږي یا هغوی ته به جبران خساره کیږي او دا پروسه شروع شوې ده.
مدفی صاحب دی وایي چې په دې مسله شاوخوا اته کاله تیریږي. دی وایي دلته دوی کورونه لرل، ځمکې لرلې، ژرندې لرلې، ډېر حاصلات یې ځنې اخیسته، خو دی وایي کابو اته کاله کېږي چې هغه حاصل خیز ځمکې هم له لاسه ووتې او کورونه هم. مقصد دا چې په دې حیسه کې به څه اقدامات وشي؟
په دې کې هیڅ نوه تشویش دوی نه لري چې دلته به دغه پلان نه تطبیقېږي. البته دا به د یو سروې، دا به د یو مکملو معلوماتو او دا به د یو کامله بررسۍ نه وروسته په دې برخه کې اقدامات کیږي.
مدفی صاحب، دغه نغدې ستونزې ته اوس څه تدابیر لرئ؟
اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې په مس عینک کې زموږ استخراجي پروسه نه ده پیل. هلته تاریخي آثار دي، هلته همداشان موږ د تاریخي آثارو تر څنګ هلته د شرکت سره موږ د خبرو په حال کې یو. استخراجي پروسه نه ده پیل شوې. موږ به د بې ځایه شوو هغه شهرک چې هلته تثبیت شوی دی، مشخص شوی دی، هغه خلک چې ځمکې له لاسه ورکړي هغوی ته ځمکې ویو تعدادو ته ځمکې ورکړل شوي هم دي او هغوی ته جبران خساره کېږي. یعنی په دې برخه کې هیڅ نوه مشکل نشته دی. په دې وروستیو کې دغه د بېځایه شوو لپاره چې کوم شهرک جوړ شوی، هغې کې مسجد دی، د کورو ناستو لپاره مکتب جوړ شوی دی، همداشان د نور اجتماعي خدمات چې دا را روان دي، غیر له دې چې کله پروژه له خیره سره پیل شي، رسمن استخراج پیل شي، رسمن هلته کارونه پیل شي، دغه ټول موارد چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، حتی د دوی د ونو بوټو، حتی د ځمکې او حتی د دیوالونه چې دوی جوړ کړي دي، هغه په جبران، هغه ټول جبران خساره کیږي. همداشان موږ هڅه کوو چې په هغه سیمه کې، په هغه غیر له مثالنه، په هر هغه قرارداد کې چې اجتماعي خساري راځي، د هغې اجتماعي خسارو د جبران او همداشان د پوره کولو لپاره مکمل رسیدګي وشي. د دې سره سره به موږ وکولای شو هغه خلکو ته چې هغوی د غیزه انتقالیږي، هغوی ته به د ژوند ټول سهولتونه هلته برابرېږي او جبران خطره به ورته د قوانینو په اساس او د بررسۍ په اساس معنی کېږي. یعنی په قوانینو کې دا شته دی چې که چیرې هم د یو چا ځمکه یا د یو چا ځوبنه یا د یو چا سړک یا د یو چا کور یا د چا دیوال هغه د دولت ملکیت راشي یا دولت هلته اقتصادي برنامه لري، خصوصا په قانونو برخه کې دغه ټول خساري هغوی ته ورکول کیږي.
مدفی صاحب، ستا د خبرو نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډیره اوږده شوه، خو که دغه خلک ډیر تنګ شي، د ځمکې په بدل کې به نقد پیسې ورکړل شي او که نورې ځمکې؟
موږ 3,00,000 افغانۍ جبران خساره خلکو ته تعینه کړې ده او په دې کې نو قوتونو برخه کې تجدید نظر هم کېدای شي چې مطلب وشي او دا پیشنهاد کابینې ته لیږل شوی دی. البته یو یادونه کوم چې موږ په دې برخه کې د خلکو ته اطمینان ورکوو چې د جبران خساره موضوع قوانینو په اساس باندې خلکو ته رسیږي، غیر له دې نه چې دوی خساره ترلاسه کوي، نور منفعتونه، اقتصادي منفعتونه منته راځي. فرضاً هلته به د کار زمینی برابرېږي، هلته به ترانسپورت راځي، هلته به نورې زیربنایي پروژې راځي، هلته به برقي، هلته به د اوبو رسولو بندوبستي، هلته به نور د ژوند وسایلو لپاره ټول هغه برخې، هغه اکتشافي برخې په پام کې نیول شوي تر څو زموږ د خلکو په ژوند کې تغیر راشي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت د مس عینک د سیمې نه حاجی اکبر خان آزادی راډیو ته ویلي چې له کومې ورځې چې د مس عینک د کان کیندلو پروژه دلته راغلې، د دوی کرنیزې ځمکې او کورونه او کلي نیولې دي. او د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند ښاغلي عبدالقدیر مدفی وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی، دغو خلکو سره به ډېره مرسته وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادی راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 و 8 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فربازار خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس ورک شوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي. ستاسو مننه کوم او موږ به هم په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د د خبرونه د اوریدونکو سره شریک کوخته دی وکړي چې تاسو کچيري کومرکه عزیز ولري په دغه پیغامره کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مودنه نسم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغامونه را وخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې تاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه ل خپل کورونه څخه لري دي. نو هله دی چې قلم او کاغذ را واخلي او د دوغ دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي کچې دې تاسو کوم رک پک شي وي نو وکولای شي پاسانې سره زنګ وهي او معلومات ترلاسه کړي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته
سلامونه تاسو ته آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته هم بیا ګل محمد خوشاله نه غام دی لمن ولایت نه دلته نور سره یو ځوان ته د بشیر احمد په نامه دی یو ساده تکلیف هم لري په سر کې وسته شوی دی د پلار نوم یې حمدالله دی نو دا 15 تاج میاشت کېږي چې د لیز موږ سره دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات غواړي یا د کوم دوستان یا قربان یې نو موږ سره د پرداشت نه روان دی اړیکه ونیسي سپر و سپر پنځه او درې پنځه یو څلور اته دوه بل شمیره ده د سینګ سپر و سپر و څلور پنځه شپږ سپر او سلام شمیره ده سپر و سو نه تلویش یوولس څلور نوي ناویا دا دې قربان زما ځغ واوري څه وخت د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
سلامونه مې کې له سلامات به د دې ټول کارکونکو او دونکو ته کوم زه حنیف اریم یم د کابل څخه دا پیغام پرېږم. بلته ورور چې نوم شمس الله د پلان خان محمد وای د قندهار اوسیدونکو دی کله وای درې میاشتې کېږي له کور نه دا راکښوې دی کله وای درې کاله کېږي چې ته دې خپلوان یا مور پلار زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمې دې کې ومې سي زما د ټلیفون شمیره ده صفر اوو اویا صفر دوه نوي دوه دېرش دیارلس.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند نن چې جوړ روغ ویاست زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په الیک کایمه. زما دا پیغام و چې دلته په نادعلي ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدې خوا یو سپین ږیری سړی دی چې څه ناڅه ساده تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو تک یو څه وخت دی یو
یو سره یو سره بل سره دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالف ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم د ټلیفون شمیره مې د 0 8 4 5 5 9 0 مننه خدای سامان
بریا السلام علیکم نادیه ام د لوګر ولایت نه دا زمون کلی کې والګ دی عمران نه کی کنه موږ نه کی ګډه دا چا دی په جواب باندې لاس لګي جواب هم لګي باندې کی کنه پس کدا چا یې په دې پدې شمې را څنګه وي چې پر واغې درې درې یو تینځه وو پد سلو نه بس پدې شمې دې په څنګه وي واتمن دې ته هم نشي کېدلی خو یې کومه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مرا سره شریک کړی وو او موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه خو دوی وکړي چې د دغه کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي او دوستانو اوس به د خپلونې بلې برخې ته ورسو چې په هغه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شئ چې د دغه دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ولیکئ که تاسو د دې د ورکو په اړه معلومات لري نو خپل معلومات ورسره شریک کړئ. بیا هم ورځو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زوی ګلالی نومیږي د کندهار ولایت نه د کسب ولي دا 3 کاله کېږي یعنی کته ځوان دی 25 کاله عمر لري هر چارواکي هر ورور چې د ده په هکړه معلومات دي په دغه نمبر ووایي 0 0 2 3 3 4 8
بله السلام علیکم زه عبدالقیم حاجی فرید د فراد ولایت بالا برد ولسوالۍ د ګرامي کلی سای سره په لګ کې وروره زما یو ورور دی په نامه د شفیق تقریبا 16 کاله عمر دی او دا اومې کېږي چې نادره کسه وي دي کچېری دی زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په بابل باندې معلومات لري وروره دی رحیل لرم زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي وروره 28 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 0 0 8 پاش په ټلیفون شماره بیا وایم 0 00 0 0 8 8
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سربت ماس کوم ما د خاله زوی دی چې د 3 کال کې چې نادره کسوي دی د شپولا په نامه دی د ډاکټر اونر زوی دی د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی نو کدی زما غوري د ازادي راډیو د لړ څخه یاد د نور ملګری د پاره باندې معلومات لري نو زما سره د پر دوه شمیرو باندې اړیکه ونیسي 0 00 0 5 3 3 1 4 8 2
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام اوریدونکو احمد جان ولا جدر جان د وزیرو شیدن کې چې په لاره مو چم تلک او سي دي درې کال کې چې نه دره کړي چې هر چا ته پته وي په دې شمار دي جنگ وي چې پر اتا دي اته سوا اتا دي یو شپه نه چلوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ سخیر اداره مجھے دوستی ورتی چې عبدالقیوم نمیږي د عبدالجان زیدی د لاس کال کې چې ورته چیرې یو شمه تاسو واره وله تکرار وکي انو کوي واره بیا ورته تکرار کوي که هر چا ته معلومات شته یا په خبرې یا دلی په دغه شمېره چې موږ سره اړیکه ونیسي صفر آیا درې پنځوس شپږ شپېته صفر نهه نوي د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه درې شپږ شپږ صفر نه نه السلام علیکم
سلامونه نیکې هلی د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته اکرام ارمان یم کونړ نه زما یو تروزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی تقریبا پنځه کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اتیا څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا نمبر یو ځل دی وایم صفر اتاویا صفر څلوېښت نهه پنځوس اووه اتیا د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلی شي دی د الله په امان
اوره السلام علیکم څنګه شعر تم جوړ لسالین خبره کوم اورای په دا نمبر باندې موږ څنګه ترولې د دوی ترې مې اشتیا خوات اعلانو نه مور کول د نعمت په نامه نه نیوي چې موږ لري کافي پر مخ دی یو پر لاس دی معلومات مو نه کیرا معلومات خام خاو بس معلومات یې راکړي موږ ډېر پریشان دي په مخه دې ښه ښکاري خامخا معلومات
الو زه حمید الله د میوان نور سالیا څخه خبره کوم پر اوس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نکنه یاد مالې سالاري دی هر مسلمان نور که په دې حق معلومات لري د مهرباني د مخې دې مصطفی د شمیره باندې څنګه وي صفر اویا دوه دېرش نوي دوه سوه نهه دېرش شمیره تکرار صفر اویا دوه دېرش مہربانی وسلام وسلم بنے جب آج میں مند والا میں اسی رکھتی تو جواب کا نام ہے تو وہ لسکال ہو رہی جا کر پیغام مست آ رہی پھول مسلمان پر میں شمارہ رکھتے پر وہ پر آتا ہے درویش درنوی یویش بیا هم شماره در صدقه کوم صفر اووه صفر اته درویش درنوی یویش حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایته
بلې السلام علیکم زاد ملک په د هلمند ولایت د بولان څخه سفر سر پاړي کېما زماره کاکا یو ویډیو چې نن یې سنت الله ری تقریبا اتلس کال عمر لري او هر مسلمان معلومات لري
الو السلام علیکم عبدالله یم د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و شپږ نفره په کښې مړه وه یو کوچنی و د دا نورو وارث پیدا شو د دغه وارث پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته د هغې کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیرته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا لږ وارث پیدا شو که نه شو نور هم پر پاخته سره ما د ټلیفون شماره 0 0 0 5 3 2 1 اخر یم درې ځه نورم په پاکه لاس واره مخته مشاهد دغه ورځ ښه خواهش کوم چې خپل غږ دغه رادیو ازادۍ ته بیا د هغې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو نور مو وخت نه نیسم پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم ولایت محمد نامہ دعوت